السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې د سولې مشورتي لوی جرګې د وروستیو تابعیو په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې حکومت وایي په دغه جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادي په اړه چې جنایي مجرمین او ترخوا د نشي توکو قاچاقبران هم دي د ولس سره سلا مشوره وشي دا مو د سر موضوع ده د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیل د بشپړېدو په اړه هم معلومات درکو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې لږ تر لږه 9 تنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې او له حکومتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیس له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر 130 تنو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل لږ تر لږه 9 تنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوی دی. په وژل شوی کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. د پکتیا امنیت قمندانۍ وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لومړی د ماین چاودنه وسوه او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغې سرچینې په خبره و نور طالبان نن د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شول. پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسېدلی. له کاپیسا څخه امنیتي سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاڅون کوونکو د یو سیمه ییز قومندان پر کور یرغل وروړی. په خپله قومندان سیف الدین له خپلو درې ساتونکو او هم د کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوی دي. ویل کېږي په متقبلو نښتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی. اخواله بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو مخه نیولې او د جګړو پر مهال یو طالب وژل شوی درې نور ټپیان شوي دي. د ټولو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان سي. د ملي مصالحې د عالی شورا وین فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي.
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبري دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو.
شغلی خوځون زیاتوی د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. د دې شورا د جوړیدو د تخنیکی کمیټې غړی عطاو رحمان سلیم بیا وایي چې د شورا پر رهبرۍ کې به شاو خو څلويشت او په عمومي مجمع کې به لسلو زیات کسان غړي ته بلري. د روان مریض کال د غوي په اتويشتمه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنې سیال عبدالله ترمنځ په ټاکنو کې له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې ورسره د ملي مصالحې عالی شورا د دې شورا مشري عبدالله ته وسپارل. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنولی سي. تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونه په ورته اقداماتو او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې اسلام آباد نه دی منلی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل سي. د دې وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو د خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنصوري ته کړه. د شغلی مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازم همغږي رامنځته کړي. افغانستان به په کلنی ډول له دې پروژو شاوخوا $400 میلیون ډالر اوایت ترلاسه کړي. زموږ غلا زده راډیو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمی ورځي د چاودنې لامل د وژل شوی کسانو شمیر 110 شوتنه تر رسیدلې. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل شاوخوا 15000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوی دي او لسګونه نور ترایتم دي. چاودنه د اگست پر څلورمه د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتری کیمیاوي سرې له کبله شوی ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپور له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول شوی و. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د چاودنې اصلي علت پیدا شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه ونې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي ځینې هیوادونه ستا چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. ښاغلی پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به پرې نږدي چې داسې وسي. د خبرونو پای
کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تابعیاوې بشپړې شوې دي. په دې جرګه کې به د حکومت په خبره تمرکز د 400 بندیانو په اړه باندې پریکړه وي او سلا مشوره به وي. د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري
پنځه کټګوري خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادمیان دي، قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په بیرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ شوی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 اویایمه کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاو. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وایي
د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه یو اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د کور کلی راډیوي پروګرام. بیا هم ښه راغلی، وخت مو بخیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې تدارکاتي او تر خوایلو ولایتونو د ګډونوالو د رارسېدو بهیر بشپړ شوی او سبا به په خپل وخت پیل شي. د ولسمشر د ویاند مرستیالې دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم سلا مشوره کیږي چې اکثر یې په جنایي جرمونو او لویو جرمونو او نشه یي توکو قاچاق باندې تورن شوي دي. اخو د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون وکړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
سبا د جمعې په ورځ په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیول دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټول امادګي د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون لپاره خیر روان دي او موږ هیله من یو چې راتلونکي څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډیره ښه فضا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثیل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي غبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري، د نشه یي توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوای ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي که څه هم جرګه د مشورې بڼه لري، خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسي او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوط مجرمین یا جرایم چې دی جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوی وسي، د هغو لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدلی. نو دغه کورنۍ جرایم حدود د 90 جرایم دي، د جاسوسۍ نه نیولې تر خرابکاري او تر هغه په اجازه په کود کې مشخصه دي، او تروریستي جرایم هم هغه تعریف لري ځان ته. د دغو لپاره محدودیت ده چې ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي.
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل ځواب لري. د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې ادمیان دي، په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په بیرمنو باندې جنسي تیری کړی دي، او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي. په دې باندې حکم شوی دی، نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د ارادې څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کړي.
د جرګې د لګښت په اړه چې نږدې 330 میلیون افغانۍ کېږي هم بحثونه شته. په ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ډېر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د جرګې د لګښت په اړه نیوکو ته په خپله فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي، ما تمه لرله چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي. حکومت هر کال د لوړپوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي، خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزوري اخته دي. که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پیل ته ساعتونه پاتې دي، خو تازه ولسي جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې کې ګډون وکړي. د ولسي جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانکزي د جرګې لغړیو سره لیدنه درلوده چې پایله یې په جرګه کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې مورد د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره هم موږ خبرې کړې دي. ښاغلی لال هم د حقوقي او بشري حقونو یو متخصص دی چې په دې باور دی جرګه او چارواکي د حق الله په جرمونو محکومین نشي خلاصولی یا یې په اړه د پرېکړې واک نه لري. له ښاغلي لال نه مې مخکې دا پوښتنه وکړه چې د بشري حقونو د یو ملاتړي او متخصص په توګه د سولې مشورتي لویې جرګې د دایرېدو په اړه څه نظر لري.
سړی که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل دی چې دا مړی دومره ژرا باندې ارزي او که نه، دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلي معاهدې د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړې لیک دی چې په هغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. که هغې ته زه ځم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشی شول د یوې خوانه او د بلې خوانه، حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واردي چې حکومت لبدي داوی لري او په بهرني وګړي دي، او خو په قسمه قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 4,500 کسانو لیست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته، او تر ننه پورې پرې لګیا و چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي پکې نه دا لیست خپور کړي، هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي، نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونې دی. بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي چې وی خی چې آیا په دې باندې حکومت لبدي دعوی شته که نه. حکومت دام کولی شي چې په څو کسانو باندې حکومت لبدي دعوی دي، او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولی شي چې د دې د سپیناوي دپاره پر ځای د لوی جرګې چې دونه لوی مصارف پر راځي، یو بې طرفه پلاوی د ملګرو ملتونو، مدني ټولنو، حقوقي بشر نهادونو، علماو، قومي سپینګرو نه ټاکلی وي چې د دغه 4,500 بندیانو قضیې کېدلې وي د یوې ورځې کار و.
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغسې یو جرګه د قضایي ارګان افغانستان پریکړه برته رد کړي یا اور باندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه اور باندې وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپل باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې دی نه چې سوله راشي، مخکې دی نه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرگز د هر قسم بندیانو کدا د دولت او کدا طالبانو زه د هغې د خلاصون مخالف وم، په ځکه چې دلته په افغانستان کې څلور پاس څلوېښت کاله بحران تیر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسیږي په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هر سوله کې چې عدالت تامین نشي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نشي. نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د ازادۍ خبره شوی وای چې کوم ډول بندیان به ازادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حکومت لابدي د او پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوښنه او خنک په سر نیولی.
که دغه سیاحیان د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کیږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تیرو شلو کلونو کې.
که انس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشي شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه څلور سوه زندانیان چې کوم دی لوړ جرمونه ونه لري، کوم چې انس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چېرته حقوق العبدي دعوی ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی، دا د هیچ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهېږي، حکومت هم پوهېږي، عادي سړی هم پوهېږي، او قومي سپینګیری هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د سولې مشورتي لوی جرګې او پکې د څلور سوه هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث راسره وکړ چې ویل کیږي دغه بندیان لوی جرمي دوسیې لري.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ شوي او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. دا خبره د یاد شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي خوزون ویل دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسېدو سره سم اعلان شي. د مصالحې د عالی شورا د جوړېدو د تخنیکي کمیټې غړی عطاالرحمن سلیم هم وایي د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا څلوېښت او عمومي مجمع کې له سلو زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اساس رامنځته شوې چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
له نږدې دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د دې شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي، دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبری دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو.
ښاغلی خوزون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدا د تخنیکي کمیټې غړي عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا څلوېښت مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري وروسته بیا به دغه کمیټې رهبری ده چې په هغه کې د څلوېښت کسو خوشا کې مشران به وي او رهبران به پکې وي، او د هغه وروسته بیا مجمع عمومي ده چې کېدای شي چې دغه د سترو نه لګونه جګ شي. مجمع عمومي پنځه معاونین دي چې هر یو معاون د یو کمیټې بیا مشري وکړي.
ښاغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالي شورا پنځه مرستیالان لري چې هر مرستیال به یوه کمیټه رهبری کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالي شورا شاوخوا دیرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالي شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د ښاغلي سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالي شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا له منځه تلل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دای وای د ملي مصالحې عالي شورا کړنلاره د صلاحیتونو حدود، کاري پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو سوې چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب سي. د روان مریز کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکني سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. د دغه شورا بیان فریدون خزون وای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خواله رسنیو دوه سترو کمپنیو ټویټر او فیسبوک د امریکا د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لری کړی چې د دوی په وینا د کرونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزې شبکې د یو ولسمشر پیغامونه له پاڼو لری کوي. اسمت ساروان به درته ووایي چې ولسمشر ټرمپ دقیقا څه لیکلي وو او د خواله رسنیو دلایل څه دي.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې کمپاین پوسټونه په دې خاطر لری کړل چې په هغو کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوي او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لری کړل چې په هغې کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندي دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لرې کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو سترې کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لرې کوي. روغتیایي متخصصان وایي ماشومان له کورونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خپرېدو په خاطر بنده کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خپرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لری شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یو ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لری شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس پرستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایش و چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همداراز ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلی چې په کورونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ټرمپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونې په داسې حال کې په یوه مرکه کې وکړه چې هڅه کوي په امریکا کې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ښوونځیو پرانیستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپله ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډیره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډیر پیاوړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روزانه د غلار چې کوم ده د میدان ښار پورې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده. ټول مینونه لوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم ده دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی او نظامي کسان هم پرې نشي تللی او ډېر زیات مشکل دی او د دې د لارې غم ونخوړل شو. وسلام به احترام
زادی محمد لکه نهار ولایت جړی ولسوالی د چشاخې د کلی څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل دا دی د کنهار معرف باید مسته په جړی ولسوالی کې مکتبونه جوړ کړي. په دا کلی کې ځین مونږ هم هیڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نیکاله، نادی هیڅ مکتب نشته باید موږ مکتبونه جوړ شي موږ مشکل نه دی بیا و سلام بیا احترام د ازادي راډیو څخه ډیره مننه
من دغه اجازه میزم میسیدم و از کنکوب فقط چی پس زارم کال به سلور نویده درون نویده به سلور نویده پینجا نویده پیسی دیم دغه رسیدن و از کنکوب بزن تو ولایت که نو اکال کیزه دی ایر نو در مزه کنم نو در نمرو کسته نو در مرد وزل تا گوری نو در مرد در چربه تا گوری نو در مرد در وزلی تا گوری دا هکو کوکو ورکه د هلمند میزانونو هکو کوکو په ځای ورکه هغه خپل هکو کوکو هغه ځای ته نه رسیږي خپل هکو کوکو نه ځاښتل چې دا چې ور بل دي په سار په جنګونه یې مست سره ور چې ورته پراته یو طالب راشم دا بواخ په سر سر تکي وایي چې یا پاستر کې دره ولې وو مرد کې وس دا راغله د جګل کې پیسې اخه او پلان یې څنګه وکړ مست مفالو په څه هغه غلا وشه چې موږ دا فالو از موږ راځه د نور مقامات څخه ورسېږو دا د رادیو څخه یو جهان مننه سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واورې همدارنګه ک انټرنیټ مخوي نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو ل انډراید او اس نه دواړو کې کار ورکوي او زموږ غږ په صفات وګتري اوریدلای شئ اوس به هم د هیروشیما په اړه راپور درته خپور کړو نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حمله 15 او یم کلیزه ده د 1945 کال د اگست په شپږمه د جاپان پر هیروشیما ښار باندې یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاو د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې یو لکه او تلویخت زرتنه او وجل شول اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8 بجې او 15 دقیقې وکړنګول شو
موکتو
پر دغه ښار 15 اویا کال په خوا په همدې ورځ اټومي برید وشو د هیروشیما د اټومي حمله د 15 اویایم کالیزې په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوړه کړه د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کورونا وایرس ته خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونه تر ټولې شي
1945
د 1945 میلادي کال د اگست په شپږمه یو اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 اویا کال به دلته هیڅ شی شین نشي خو هیروشیما پر خپل پښو ودرېدله د سولې سمبول وګرځیده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکو د دې شهر لیدو ترازی د کورونا وایرس خبرېدا سبب شوه چې د هیروشیما د پیښې یادغونډه پراخه جوړ نشي د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و په مجموع کې په یادغونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې لس برابر لږو چوکۍ له یوې بلې لرې ایښودل شوي وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمیر خلک پرېښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د حقوقو د کورنیو غړي وو د امریکا بي نه ویشت الوتکې د 1945 کال د اگست د شپږمې نیټې د سهار په 8 بجې او 15 دقیقې پر هیروشیما ښار یو اټومي بم وغورځاو د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې برید کې 140 زره تنه وغشل شول وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اټومي بم په نتیجه کې د ناروغۍ له کبله مړه شول لپیشې درې ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15 اویا زره تنه نور ووژل شول شپږ ورځې وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسیده
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
لشت لژنونو نستنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشټو کې وشل سوي دي په وشل سوي کې وسلوال طالبان پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورند کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې دا پېښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشایي سیمه کې شوې ده افغان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي د دې وزارت وایاند نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو د خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړی جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 مکلی زنن مول منځله خو دا مراسم د کورونا وایروس د خطر له کبله د تیر کلونو په څیر نه و د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر ډیر کم و د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمې ورځې د چاودنې له امله د وژل سوي کسانو شمیر 130 ته رسیدلی د لبنان د روغتیا وزارت نن ویل چې شاوخوا 15000 کسان په دې چاودنې کې ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم ترای تم دي او د بشري حقوقو د څارې سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه ورسته حکم عملي کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل کیږي
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ اوس ورزو د پروګرام دوی مې نیمایي ته لمړی پیل د کناډا په یو راپور کې د کناډا یو شمیر اوسیدونکو وایي زمکه د کناډا چپان سین په خوا کې پرتی دي خو تر اوسه د سین دوبو باندې خړوب شوی نه دی د دوی خبره یوازې د باران څاڅکو ته پټموي ک باران وشي زمکه کښت کوي او ک باران نوي په زمکو یې سپیره بادونه ای ان روح الله انوري په دې موضوع له کناډا یو راپور را لګلې تر غوړسته به 219 پروګرامونه ماشمانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه او د کورکلی رادیو ډرام
د سین په غاړه غاړه زم لتن دی مرما د پریمان او بو ترڅنګ زرګونه جریبه شارز مکی د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدی سیمه اوسیدونکو محمد اساق د سین پر غاړه په خړو خاورو ناشته وای چې زمکی لسیندا 15 متره لوړه ده خو یوازې د سین څپې شمیري او لوبوي ګټه نشي اخستلې
وستا سو خوینه دا سین چې ډیر نږدې دی لاوړه دا هغه دینه چای استفاده نه کوي دا لاوړه دا لپاره چې وبرا شي ځکه دلته یو فصل کې هغه غنم کې چې کال آباد هغه کې چې کال آباد نه هغه نه کې غنم نه کېږي صرف یو غنم دا وسه خلک پراته او دا مثلا نور په هیڅ نه پکې کوم شین بوټه شته نه خسته نه بشه تاسو په خپل ارزې نه غریب سړی په کمدا شان بس تاسو نه خراب تر اب دی وسه نه کېږي وختنه مې امدا دا چې دا لاوړه آباد شي په باندې دي سین نه ورته ولره وخیږي
د همدی سیمه او بل وسیدونکو شپې ته کلن حمید الله چې د کونړ سین پر غاړه د توت ونی شین یخ سوري ته ناشته وای د سین اوبی د زمکی لڅندو سر لګیږي خو زمکی شاړه پرته ده او د باران اوبوتې سترګي نیولې دي
او دا چې بارانونه یې وچارګان لڅې وشي چې باران نه نه ماشین د زمکه د جدي مینه ومنګه مینه دا وچارګان خلای دي چې چا وڅکی یو ځان له سده وګو پروګرام کله د سکول دی او سکول په دې ځان ته دا کوي چې چا وس نه کیږي نو دا وګوره د خپلې پولی نشي جوړولی کار نه لري روزګار نه لري کارخانه نشته کاروبارونه نشته دی څه شی وکړي دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کی نو موږ هیڅ کلن نشو کولی
د خلکو په خبره چې په پریمان او بو کې په زمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په اسمان کې وریځې لټوي د دوی په وینا چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سین په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتاره للمي او شاړي ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي. د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سین له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سین څخه حکومت کومه ویله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي، خو دوی هڅې پیل کړي چې سین سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل:
کونړ ولایت کې 6300 هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډیره برخه د سیند په غاړه ده. د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا 3000 جریبه ځمکه د بیارۍ د پروژه روانه ده. د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکه کاملا اویشي.
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په عظمي کچه په یوه ثانیه کې 1080 متره مکعب او په اصغري ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه للس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي. خو پلان لري چې د مرورې وټپور پیرونې کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي، خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا اوو کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې ویداده خوشي او پرشوبو ده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره اوسې. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت یې د چاپیریال ناپاکي کیدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زمن دی وواړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډ غومبوره یې په دې کوم وخت تختصوي کې اختصوي څه رقم
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو ویروسي مرض دی، ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. ایا دې ویده د خوسي او پرشوبو د شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی، چې هغه هم مربوط کی د ډرغومبري یا کرچرک دی اختلاطاتو څخه.
کلا چرک خو زمونږ په کلی کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي، هغه هم که بیرون وځي او مشمای نورې په غو باندې به تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته ګورو دغه ته دا مشکل زیات ستاده دا ستر سو ډاکټر سره تنځي ورنه سیم راځونه کې کله چې د مرګ سبب وګرځي ورته تر څو هغه مرسته کونه په ځنه تخشیش نه کې په خپل ځرته ورته دا وور کې هغه نور مشکل پیدا کوي خلک ډېر علم نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمي په دماغ باندې ورته دي هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې سمره کوي هغه په نور هم بد تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر کوي هغه باندې تبر اولی خپل انرژي ورته ټول مابین ور کوي ورته
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي
ښه ولې داسې سولې
ډوډۍ نشم خوړلی دا داسې شولم مری شولم
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې دغه دې ما ته چاغمبای وایي
دا جای دې پړسېدلی ده
هو
شپې څه رقم څملې درد کوي چې څملې
هو درد کوي
کوم ځای درد کوي
دا جای مې هم درد کوي دا جای مې هم
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي
هو لږ لږ خوړلی شم هغه نه
سوپ نه درته کوي
سوپ یا زیات راته کوي
ډاکټر ته بیولې
او چې بیرون وځم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم
ډېره مننه خیر اوسې
ته هم خیر اوسې
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي تبه کوي بیا وسیلی وي بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړي ورته غوږ شئ
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کیږي دا یو میکروبي ساري ناروغي ده د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي او په زمین کې د دې سره تبه د ځان درد کسالت بیشتی ای د پز نوبر اتلل سترګو نوبر اتلل پرنجای او توخه هم کېده شي چې ور سره وي
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده
بلې دا مریضی کله کله کېده شي چې خطرناک شي په عادي حالت کې چې دا اختلاط نی وي ورکړی یعنی تنه هم د یو ډر غمبورې ده ور سره په نور د بدن په نور او اعضا او کې لکه دماغ لکه پرانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي دغه نور اختلاطات ورسره نه په خپل د یو ډیر عادي مرز ده چې بدون د دوانه اکثرا په خپل لمنځځي او ماشوم په وو نه تر لاسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژون کې ناروغي
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې کومنګ د حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرز نه مخنیوي وکړو او بل د دې د مرز د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي
لومړي کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا و نشو خوړلای. بل مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په صلاح بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي و دا تر آخره تداوی کوي، خو کیدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کیدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومانو درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هرکلای کوم. ولې ځینې کسان په هر کار کې بیړه یا عجله کوي؟
زما د پخوانم داسې عادت و، داسې به زړه به مې هغه کېدو چې باید دا کار زر سرته ورسوم او عجله وکم.
بیړه یا عجله کول کوم بد عواقب درلودلی شي؟
کورنۍ کې ستونزې، مشکلات او تریخوالی ټول شان لم دغه عجلې نه ماتي کې یو چې تاسو حوصله مندي وکي، په حوصله سره یو کار مخته سي.
او په کوم کارونو کې بیړه یا عجله پکار ده؟
د ځینې کارونو کې لکه صفا فرض مثال د مړی په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي. څوک ناروغ یې روغتون ته باید سړی عجله ورسوي. نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي.
دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم. عزتمند دوستانو، یو متل دی چې وایي عجله د شیطان کار دی. داسې کسان ډیر دي چې هر کار ته یې بیړه وي، خو د دې امکان شته چې په ډیرې بیړې ترسره شوی کار نیمګړتیاوې ولري. اکثره وخت په عجلې تصمیم نیول هم غلط ثابتېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شفیق وایي چې د دې عادت دی په بیړه کار کوي، خو کله ناکله د بیړې پایلې د دې د تمې مطابق نه وي.
د عجلې په ارتباط باید زه ووایم چې عجله په کارو کې خطر هغه نه دی چې باید انسان عجله وکړي او تصمیم ونیسي، ځکه چې ما په ژوند کې یوه تجربه کړې ده چې هغه دا ده چې زوی ته په ډېره جلا باندې خزه وکړه او بيخي داسې چې تصميم جدي وونه او د سیمې چا سره مشوره واغه نه کړه زوی ته می خزه وکړه او رسته می زویم خوشاله نو زم نو ما نو زه ډیره زیاته داس په خیمانه مو چې هغه داس کار او چې به رسته هیت لار او چاره نه لرله په جلا کې باید سره تصميم ونې سي او کار ونه کی زما د خواننده ساده تو داس به زړه به میغه کېدو چې باید دا کار ز زر سرته ورسوم او جلا وکم د دفتر په کارو کې هم جلا کوم به کله رانه غلط چې دا کارونه خراب شي غشي او ټول را باندې په کار شي غشي او زداسي هغه کوم چې باید دا کار زر سرته ورسیږي جلا کوم خو زم غواړم کوشش کوم خو عادت مې ده نه نو یو عادت شي غشي چې هر څومره کوشش کی بیا ما تکراره
د لوګر ولایت اوسیدونکو جمعه خان احمد زای وای چې ځینی خلک زکه په کارونو کې بیړه کوي چې د دقت پر ځای سرعت لمړی تو ورکوي
په کارو کې خو د افغانستان خلک په مجموع کې ټول ډیر عجول دي یعنی خصوصا که بازار کې تاسو وګورئ کچیر تاسو پښتنه ترې وکړي چې تاسو څه کار لري در حال کې چې ډیر یو عادي کار به وي او دای به دومره جلا لري چې بیخي ته فکر کوي چې ولا چې نه پیږم څو مړي کور کې پراته دي دنیا ور شي کور ور اخیستی کوم بل مسله ده هر کار چې سړی کوي باید په ډیر حوصله وکړي او په سوچ او فکر یې وکړي په آرامي ریو کی هغه کارم بیا په خسوره سره اجرا کی او دره پار کار کی چې اجله اوس یا کار نتیجه مثبت نتیجه نه ورکوي نه خپل ز اجره نه کوم په صورت کار څومره ضرور کاری په عادي نارمل په اسلام مخ کی زو تر څو چې کار په خسوره سره اوس اجرا شي
خو مثلا دا خرابې دي کنه کور نه وځي په اسلام دفتر ته زیاتغه تاجله وکي نه وخت ده چې وخت لا نیمه لار تور سي جوړ یو شی در نه ویری په کور کې در نه پاتې په دې خاطر چې اجله کړی
بل خو سلوي کلنې عبد الله عبدالرحیم وای کوم کارونه چې په جلی سره کیږي اکثره وخت کې پالی نه لري او زیاتره وخت هم دی بیړ لوجه خلکو ته ستونزې هم راولړيږي
دا کوم کار چې په جلی باندې مختلف خامخه غو بده واقب لري که فرض مثال فرض کو اس په کابل ښار کې د ترافیکي مشکلات ډیر سره مست کیږي د جلی وجه ده که یو چیرته ترافیک یو چاته ولاړ درته وایي چې یو د قصاب رو کوم موټر لاین کې قطار باید لاړ سي اته یو جلی کې دوه جلی کې ټولر په سیوزي الته را باندې جوړيږي خلکو ته مشکلات جوړيږي نو دغه د جلی یو عمده نتیجه ده چې د څوک عجله کوي څوک هغه خپل قوانین او هغه ته احترام نه کوي په خپل وخت باندې خپل کار په سمه توګه نه کوي هغه د مشکلاتو سره خپل ځان هم مخامخ کوي ټوله ټولنه هم مخامخ کوي کورنۍ ته مشکلات داسې جوړیږي که فرض مثال یو سړی په کورنۍ کې عجولي یو کورنۍ کې ډېره وړه خبرې خامخا هر کورنۍ کې یو خبره کته او پورته کېږي ډېره وړې خبرې ته هغه عجله کوي ډېر عجولانه تصمیم نیسي هغه په کورنۍ باندې ټوله باندې بد عواقب کوي کورنۍ کې ستونزې مشکلات تاوتریخوالی ټول شان له همدغه عجلې نه ماتي که یو څه شي ته حوصله مندي وکړي په حوصله سره یو کار مخته سي نو کور کې هیڅ مشکل نه هیڅ ستونزه بني هیڅ هغه بني د شپ ټولنه کې په اجتماع کې په ټول افغانستان کې هم دغه څه مجموعا په افغانستان کې اکثریت ټول خلک په کارونو کې عجله ډیر کوي
عبدالرحیم زیات وی چې په زینو کارونو کې بیا باید عجله وشي لکه د خیر کارونه د جنازي په خښولو کې او ناروغ رسول روغتون ته نو ما وړای وای دا سه هم نه چې سړی دې د نن کار سبا ته پرېږدي خو هر کار باید په تدبیر او په خپل وخت کې وشي
عجله په زینو کارونو کې عجله کېدای شي ګټه ولري د ځینې کارونو کې لکه صفا فرض مثال د مړي په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي څوک ناروغ یې روغتون ته باید سړی عجله ورسوي که په خپل وخت زر عجله ونه رسي کېدای شي هغه انسان تلف سي هغه ته نور ستونزې مشکلات جوړ سي نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي بل په پراته لاغه نه باید عجله ونه کې ځکه عجله د شیطان کار ده او په ژوند کې سړی باید ډېر په راحتۍ سره خپل ژوند زندگی او په نورماله توګه په سیستم په هغه باندې مخته یسي فکر په تدبیر سره نو ځون کې به هیڅ مشکلات نه غته پیښی کې نه ټوله ټوله نه تا
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري قدرمنو دوستانو دا چې ولې ځینی خلک په هر کار کې عجله کوي په هر کار کې عجله کول ضرر نه هم درلودلی شي کنه دا د تورته پښتنې ما مریم توخی د ښوونې او روزنې د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې ورېدو ته تاسې رابولم
ا
کورودان استاد لمړی پښتنه داسې مطرح کو چې ولې ځینې خلک ډیره په هر کار کې عجله کوي او بیړه کوي، علت به څه وي؟
هغه اصلي عاملونه چې دي، یو خدا ده چې د انسان هغه کومه اړتیا چې دي، کوم نیازونه چې لري، دوی دغه پام نیسي او بالغیز که دوی غواړي چې په بعضو کارونو کې لږ سرعت ورته ورکړي او عجله وکړي. او له بلې خاص که بعضې خلک داسې فکر کوي چې دا کوم نیازونه یا اړتیا چې موږ لرو، له کومو منابعو څخه یا له کومو سرچینو څخه چې دغه نیازونه د موږ رفع کېږي او موږ هغوی ته رسیږو، دغه منابع چې دي ډېر لږ دي. نو په همدې له خاطره دوی بیړه کوي، عجله کوي. او له بلې خاص که یو داسم کلتور زمونږ او تاسو په ټولنه کې هم منځته راغلی ده چې هغه هم د دوو نقطو څخه ارزش اخلي. یو دا ده چې په اسلام کې یو آیاده وایي چې فاسقه به په خیره هغه ته داس ترجمه کېږي چې قط وکوي، د یو بل مثلا لومړیتوب وکوي، اما په هېڅ وجه عجله کلمه یې په کار نه ده اچولې چې تاسو عجله وکوي. نو دغه بعضي وخت مثلا دغه آیه په عامو خلکو کې غلط ترجمه شوې، غلط تفسیر شوې ده. نو دا هغه اصلي عاملونه دي. له بلې خوا هغه ټولنیز او کلتوري لاملونه هم پکې نغښتي دي چې دغه فرهنګ
استاد، یعنی عجله باید هیڅ ونشي یا په کومو کارونو کې وشي؟
څه په هر حال داسې فتوا نشو موږ تاسو ورکولی چې په عموم دغه کارونه ډېر څه دي چې بیړه وشي، په دې کارو کې بیړه ونشي په خاطر دې چې دا نسبي تعریفونه لري. بعضې کار مثلا کیدای شي مثلا ما ته واده کول ډېر ښه یا ما ته واده کول ډېر ښه نه وي، نو دې له خاطره واده کول زه نشم ویلی چې دا ښه کار ده، بنا په دې کې بیړه وکړي او زر باید واده وکړي، امکان لري. مثلا دا نسبي تعریفونه لري. اما زه فکر کوم چې په هغه کارو کې چې انسانان یو بل سره مشوره وکړي او وی لاړ ارخي په دې باندې ښه پام کړی چې اصلا هیڅ مشکل ورته نشته، هیڅ ستونزه نشته، او دوی کولی شي چې مثلا دا کار په ښه سره ترسره ورسوي، نو په هغې کې که مثلا بیا هم بیړه وکړي نو هیڅ مشکل نشته. یو مثلا یو د خپل ژوند جوړول د نیکو لارو سره، مثلا د خپل تحصیلات مثلا لوړول نیکو لارو سره په ښه میتودو سره، په دې کې کله ګره بیړه وشي خو مشکل نشته. او داسې عمومي فتوا نشو ورکولی چې یو جدول جوړ کړو چې په دغه دغه کارو کې تاسو بیړه وکړئ، په دې کارو کې بیړه ونه کړئ.
استاد، ځینې خلک ډېره بیړه کوي او عجله کوي، آیا دا به هم ضرر ولري ځان ته او ټولنې ته؟
عمومي دا ورسره زه دا ویلی شم چې په هر کار کې که بیړه وکړو لږ ذره به زیان موږ تاسې ومومو، یا زیان موږ تاسې ته متوجه کېږي. نو د ټولنیز لحاظ بله، که زه مثلا په یو کار کې بیړه وکړم هغه کار تنها یوازې مثلا ما سره نه خطرت ولري، نورو خلکو سره هم په اړیکې کې یم، په ارتباط کې یم، نو هغې د په هغوی باندې هم غورځي. مثلا که زه یو تجارت کوم، په تجارت کې مثلا زه بیړه وکړم او هغې کې ضرر وینم، خو طبیعتا زه د یو کورنۍ نه معیشت یا مثلا ډوډۍ ورته پیدا کړم، نو د هغوی په ژوند باندې هم بد تاثیر کوي. یا په طور مثال یو څوک د خپل لور بیړه کوي او چاته ورکوي، بله ورځ وینم چې هغه ځوان چندان ځوان نه دی، یا بد عمل لري، یا ښه کورنۍ هغه نه ده چې دوی ورسره دا پیوند یا تړون ورسره کړی ده. نو دا هېڅ دي کېږي چې هغه ټولنیز دوه خواته، نور چاپېریال، کورنۍ او نور خلکي هم ضرر ومومي.
اوس حل لارې څه دي؟ څنګه وپوهول شي چې یعنی بیړه ښه نه ده، باید هر کار په تدبیر وشي؟
زه فکر کوم یا خو د رسنیو تاسو دغه خدمتونه کوئ، دا ډېر ښه کار ده چې د رسنیو لحاظه پوسې دوی باید وپوهل شي، په پخپنځیو په مکتب کې ورته وویل شي، نو د مسجدو له لحاظه هم کولی شي چې دوی ته ورته ووایي شي چې په هېڅ کار تدبیر مه کوئ. موږ او تاسو په پښتو او په د ټولنیز مسایلو کې وایو کنه، پوسې وایي هغه بیړه یا عجله پوسې د شیطان کار ده کنه. نو دغه متل عامیانه متل هم تاسو لرو چې په هېڅ کار کې نه باید موږ تاسو بیړه وکړو. نو زه خلکو ته فکر کوم چې پوهه لوړه شي، او دا مختلف رسنۍ چې دي، ټولنیز رسنۍ چې دي، اجتماعي رسنۍ چې دي، یا دغه کوم نهادونه چې دي لکه مسجد او مکتب وختونه چې ده، له دې له طریق څخه دې خلکو ته ور وښودل شي چې په ژوند کې په هېڅ کار کې بیړه مه کوئ. یا د صحیح لحاظه مثلا څوک ډېر زر 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 ډوډۍ خوري په هغه نیت خرابوي، یا یو څوک مثلا ډېر زر زر مثلا موټر چلوي خو هغه یو چیرې حادثه کوي، د خپل ژوند د نور ژوند په خطر کې اچوي. نو عجله ډېر ښه کار نه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان استاد.
خواهش کوم، ډېره
مننه. ترنو ویتونکو، کار بیړه ته نه، دقت ته ضرورت لري. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.